درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډکې ډې ګډې سلامونه ومنئ. ایزانو نن د خالی یا شنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1415 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې لا دولسمه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر لا اتویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا ورته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لا پرېکړه لیکه د حماس د مقاومت غورځنګ هرکلی تر عنوان لاندې دی. له دې وروسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم د هیلې رڼا تر عنوان لاندې اونیز پروګرام درته وړاندې کی چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته مازیګرانې خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ڈاٹ آئی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درخت شي، تاسو پرې درنې او سیمې تازه خبرونه او نور ډېر مطالب لوستلی او اوریدلی شي. ایزانو اوس ترته یو لنډه دمکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړی د مهال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ملګرو ملتونو اسمبلی د غزې او حماس په ملاتړ کې پریکړه لیک تصویب کړ. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د فلسطین لا مقاومت او انټونیو ګوتریش ملاتړ وکړ. طالبان وی چې له امریکا سره د دوستۍ غوښتونکي نه یو. د بخنې د نړیوال سازمان لا پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداري ورکړ. او په غزې د سیمونستانو په بیګانی او بریدونو کې 15,000 امریکایي ځواکونو ګډون کړو. دا خبرنو تفصیل تا وچه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د غزې او حماس په ملاتړ کې پریکړه لیک تصویب کړ. ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په فلسطین کې د یوې آزاد بخونکي غورځنګ په توګه له حماس نه د ملاتړ پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا تصویب شو. ښاغلی حسین امیر عبداللهیان د غزې د بدلونو په هکله د عمومي اسمبلی د بیړنۍ غونډې د اهمیت په هکله په نیویارک کې د ایران پریس د خبریال پوښتنې په ځواب کې ویل چې د عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د حماس د ترهګر بللو لپاره د لویدیز د هلو ځلو سره سره دا موضوع د ایران د صلاح او مشورو په برکت ناکامه پاتې شو او حماس د یو آزادي غواړي غورځنګ په توګه معرفي شو. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه په عمومي اسمبلی کې وړاندیزي پریکړه لیک په کابو یو سلو شلو مثبتو رایو سره تصویب شو او دا مهم پیغام لري چې حماس په فلسطین کې یو آزادي غواړي غورځنګ دی او دغه غورځنګ له نیواګرو سره د مبارزې په چوکاټ کې عمل کوي. هغه څرګنده کړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي طرحې له کلي چوکاټ سره د نظر اتفاق لري او هغه به ډېر زر نه نه یعنی لویدیز آسیا ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ که په نږدې راتلونکي کې د غزې د جنگ د بندولو لپاره سیاسي حل لاره کار ونه کړي نو هره شیبه په سیمه کې د یو نه اټکل کیدونکي پیښې د رامنځته کیدو امکان موجود دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي مرستیال ویلي چې په نړیوالو ټولنو کې د غزې پر ضد سیونستان د جنایتونو د تعقیبولو بهیر پیل شوی دی. سیونستي رژیم د فلسطین د مقاومت د طوفان الاقصی د عملیاتو پر وړاندې له بې وسه کیدو نه وروسته دغه رژیم له تیرو دریو اونیو څخه په غزې کې د عامو فلسطینیانو بمبارولو ته مخه کړې ده چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په شمول لسکونو زرو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او له دوو لکو کورونو او اپارتمنونو زیاتې ودانۍ هم ویجاړې شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي مرستیال ښاغلي رضا نجفي د فلسطینیانو پر ضد د سیمونست رژیم د جنایتونو پر وړاندې د ایران د ډیپلوماټیکو اقداماتو په ډګر کې رسندویو ته ویلي چې د فلسطین کورواکه اداره د هیګ نړیوالې محکمې غړیتوب لري. هلته یې هم د سیمونست رژیم پر ضد دعوا کړې ده. په دې خاطر د نړیوالې محکمې د لویې څارنوالې دنده جوړیږي چې د سیمونست رژیم د جنایتونو دوسیې ته رسیدګي وکړي. نوموړي د دې خبرې په کولو سره چې پر روغتونونو، جوماتونو، کلیسا او د خلکو په کورونو د سیمونست رژیم د بریدونو مستندات د راغونډېدو په حال کې دي زیاته کړه. د ایران اسلامي جمهوریت له مختلفو لارو څخه من جمله د اسلامي ملګرتیا د سازمان له لارې د سیمونست رژیم پر ضد حقوقي اقداماتو لپاره تعقیبونه کوي. نجفی زیاده کړه مختلف هیوادونو په ملي، سیمه ییز او نړیوالې سویې کې د سیونستانو جنایتونو تعقیبونه کوي او هغه کسان چې په دغو جنایتو کې ښکیل دي له شکه پرته به محاکمه شي. ملګرو ملتو کې د فلسطین له مقاومت او ګوترې څخه پاکستان ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي د اورګان د سرمنشي د دریزونو په ملاتړ سره د اسرایلو نیواګري په نیواکي ټاټوبي کې د شخړې د زیاتېدو لا عمل وبلله. د ملګرو ملتو سرمنشي د فلسطین د حالاتو په هکله د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې داسې څرګندونې وکړې چې سیونستانو غوسه یې راوپاروله. ګوتریش وویل مهمه دا خبره شي چې د حماس بریدونه ناڅاپي نه دي شوي. هغه وویل چې د فلسطین خلک له تیرو شپږ پنځوسو کلونو راهیسې له ساډوبې نیواک سره مخامخ دي. د هغوی خاوره پرله پسې د خارګیو لخوا نیول شوې ده او خلک یې بېکوره شوي دي او کورونه یې وران کړی شوي او د ستونزو د هواري لپاره یوې سیاسي حل لارې ته هیله له منځه لاړه ده. د ایرنا د خبر له مخې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د ایمي استازي منیر اکرم ویل دا څه چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویل یو حقیقت او پاکستان یې بیا ملاتړ کوي. منیر اکرم ټینګار وکړ چې د اسرائیلو رژیم د حقایقو او د اوریدو زغم نه لري ځکه کله چې دغه رژیم یو ولس یو ویوازې کوي او څپې نور د حالت به خامخا د فلسطینیانو غبرګون په ځان پسې لري او د هغه واقعیت او حقیقت دی چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې داده شوی دی. د پاکستان دایمي استازي په ملګرو ملتو کې خپل کاناډایي همڅنګ ته په خطاب کې چې د فلسطینیانو خلاف سیونستي نیواګرو بوګنونکو جنایتونو په غزه کې څه د پاسه 10,000 کسانو قتل عام ته لا اشاره پرته د حماس په ترګرو بللو ټینګار دلدول هر څه چې د اکتوبر له 8 نیټې یعنی د طوفان لکسا عملیاتو د اجرا لورځ نه پیل دی بلکې د لسیز مخکې یعنی په فلسطینی ټاټوبي د اسرایلو د ناروان نیواک وختونو ته ورګرځي. هغه د سیونست رژیم ملاتړ ته په خطاب کې زیاته کړه چې منصف اوسی او که انصاف غواړي نو باید د اسرائیلو نوم واخلي ځکه چې دغه رژیم د فلسطین په نیواکي ټاټوبي کې د ستونزو جرړه ده او اصلي وجه یې د اسرائیلو ناروا نیواک دی. طالبانو له امریکا سره د دوستی د غوښتنې نه کولو باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د پوز لوی درسیز په دې خبرې سره چې امریکا په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ستره خلاف ورزي کوونکي ده وویل چې کابل له واشنگټن سره د دوستی غوښتونکي نه دی. فاسی الدین فطرت نن په پنجشیر ولایت کې د مسؤول نظام او هوسا ولس په نامه غونډه کې څرګنده کړه چې د افغانستان واکمن حکومت له امریکې سره دوستی نه غواړي. د طالبانو د پوز لوی درسیز هم دا شان وویل چې امریکا په تیرو لسیزو کې د افغانستان په خلکو ظلم وکړ او اوس هم تل د سیمونستي رژیم په ملتیا د فلسطین د خلکو خلاف په جنایتونو لګیا ده. ښاغلي فطرت له مځکې، هوا او سمندره د سیمونست رژیم لخوا په غزې باندې سختې بمباري ته په اشارې سره وویل چې نن سبا سیمونستان په فلسطیني مسلمانانو باندې د ټمبم په اندازه بمونه غورځي او بایننې سملاسي بیا هر کله هم کوي. هغه د سیونست رژیم د جنایتونو خلاف د بشري حقوقو د اورګانو په چوپتیا باندې پانیوګه سره د غساسمن نه د مسلمانانو خلاف د ظلم لپاره اوزارونه بیا بلیدي. په غزې ترانګې د اسرایلو بریدونه ستر جنایتونه دي. زموږ خبریال راپورټ کړی طالبانو سرپرست حکومت د قرآن او چار وزیر سراج الدین حقانی د فلسطین په غزې د اسرایلو بریدونه د فلسطینیانو پر ضد جنایت بللی دي. نور تفصیل یې د فضل غنی حکمل پر رالیږلي دغه راپورټ کې واورئ.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنوی چار وزیر خلیفه سراج الدین حقانی پر غزې د اسرایلو بریدونه د فلسطینیانو پر ضد جنایت بللی. ښاغلی حقانی دغه څرګندونې په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان پر غونډۍ بیت المقدس ته د ورته جوړ شوي جومات په پرانیز غونډه کې وکړې. ښاغلی حقانی پر الاقصی او مظلومو فلسطینیانو د یهودو ظلمونه او تیری وغانده او زیاته کړه چې پر یادو مسلمانانو د ظلم او وحشت په موخه د نړۍ ټولو یهودانو اشر کړی دی. خلیفه سراج الدین حقانی ویلی چې د خپلو مسلمانانو ورونو په غم کې ځان شریک بولو او همکاري کوو.
دا د موږ یو اسلامي وجیبه ده، ایماني وجیبه مې ده چې موږ به د مسلمانانو ورونو په غم کې خپل غم شریکي ښکاره کوي، د دوی همکاري به کوي، د دوی په ملګرتیا کې، د مسلمانانو په ملګرتیا کې چې افغانستان سره کومه خواخوږي په دې څلوېښت کالو کې مسلمانانو ساتله، دا یوازې یوازې د دین په مینه باندې، د اسلام په مینه، د یو اسلامي نظام په مینه باندې، د دغې توحید کلمې د برکت په مینه باندې چې الله جل جلاله نن لوړه کړه د جهاد په برکت سره.
د کورنیو چارو وزیر فلسطین کې د اسرایلو وحشتونه په کلکه وغندل او دا یې نه بکونکي جنایات وبلل. ښاغلی وزیر همدارنګ زیاته کړه چې د افغانستان په څیر دی الله تعالی پر بیت المقدس کې هم د اسلام جنډه لوړه کړي.
الله پاک دې ټولو مسلمانانو او دغه عزت او دغه سلوړتیا ټولو ته ورنصیب کړي، خاص کر د اقصی جماعت چې کوم د اقصی جماعت په رابطه باندې چې زموږ نن یو دا یو زیری بولو، یو نیکپلی بولو، چې الله پاک دې یغ مسلمانان دپاره داس ازادي وروبخي، لیکنن چې موږ تاسو دلته د کالونو کالونو او د اسلام د غصبینو او چې د اسلام خاوره غصب کړې وه نیولې وه، الله جل جلاله موږ ته ازادي راکړه، د اسلام جنډه خدای لوړه کړه، خدای پاک دې په بیت المقدس باندې د غاصل لوړه او ازاده وګرځي.
ښاغلی حقانی ډاډ څرګند کړ چې د بیت المقدس مسلمانان به بالاخره بریالي کیږي او له غاصبو یهودانو څخه به د خپلې خاورې ازادي ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې اسرایلو پر غزې اوبه، خواړه، د سون توکي او ځینې نورې بشري مرستې بندې کړې دي. په غزه کې ډاکټران وایي چې په روغتونونو کې تیل یا د سون توکي په خلاصېدو دي او که مرستې ورونه رسېږي نو ستر بشري ناورین به رامنځته شي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. داعش ترهګرې ډلې د کابل د چودنې پړه پر غاړه واخیسته. د داعش ترهګرې ډلې د افغانستان په پلازمېنې کابل کې د وړمې شپې د چودنې مسؤلیت منلی دی. داعش ترهګرې ډلې په یوې بیانیې کې د کابل په دشتې برچی سیمه کې په یوه سپورټي حال کې د جمعې د شپې د چودنې مسؤلیت پر غاړه واخیسته. دغه ډلګې ویلی چې د داعش ترهګرې ډلې غړیو د کابل په لویدیځ کې د شیعانو تجمع د بمی چودنې هدف ګرځولی ده. دغه ډلې ادعا کړې ده چې په یادې چودنې کې 15 تنه مړه او ژوبل شوي دي. یادوړو ده چې وړمه شپه د دشتې برچی په ملت سپورټي حال کې یوه چودنه وشوه. د کابل پولیسو د قوماندانې ویاند رسندوی ته په مرکې کې دغه چودنې له امله د 2 تنو وژله او د 9 نورو زخمي کیدل تایید کړي دي. خو ځینې نورې شمېرنې بیا وایي چې په دغه چودنې کې 6 تنه مړه او 11 نور هم ژوبل شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزیر د مرستو در راغونډولو لپاره قطر ته ورغلی دی. زموږ خبریال راپورټ راکړی چې د افغانستان د صحت وزیر قطر هیواد ته تلل تر څو د روغتیا په زمینه کې مرستې راټولې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وزیر ډاکټر قلندر عباد نړیوالو مرستو د راټولولو په موخه د یوه رسمي بلنې په ترڅ کې قطر ته لاړ. ویل کېږي چې ډاکټر قلندر عباد او مل پلایوی د دې سفر په لړ کې د قطر لاړ وړو رتبه مسؤولانو، نړیوالو روغتیایي بنسټونو او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره لید کاته وکړي. راپورټونه د روغتیا وزارت دی خبرپانې په حواله د یاد سفر موخه په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې نړیوالو ملګرتیا راجربول او د افغانستان د روغتیا د خدمتونو معیاري کول یاد کړي دي. افغانستان مختلف لوړتبه چارواکي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته افغانستان ته د مختلفو برخو لکه روغتیا، بیا رغونې، پانګونې او نورو موضوعګانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. همداشان له بهره هم یو شمېر چارواکي افغانستان ته په سفر ورغلي دي. د بخنې د نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په حق لا خبرداري ورکړې ده. د بخنې نړیوال سازمان ویلي چې څه د پاسه 14 لکه بے مدرک او غیر قانوني افغانستانی کډوال په نږدې راتلونکي کې له پاکستانه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د فارس خبری آژانس د افغانستان د برخې د خبریال د راپورټ له مخې د بخنې نړیوال سازمان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د غیر قانوني مهاجرینو د ایستلو لپاره د پاکستان پریکړه ته په اشاره سره وویل چې څه د پاسه 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال ډېر زر له پاکستانه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د بخنې نړیوال سازمان دغه پریکړه په پاکستان کې د افغانستاني خارجو د بشري حقوقو خلاف ورزي ګڼي وایي چې دا کار د خوندیتوب، سوکالتیا او ابتدایي خدماتو ته د لاسرسي په لړ کې جدي اندېښنې رامنځته کوي. دغه ارګان د پاکستان له چارواکو وغوښتي چې یا دا پریکړه زر تر زره لغوه کړي او د بشري حقوقو په نړیوالو قوانینو پایبنده پاتې شي. د تېرې اونۍ په چهارشنبې یو شمېر افغانستاني کډوال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې مخې ته راغونډ شول او دغه سازمان په چوپتیا اعتراض وکړ. د پاکستان د حکومت لخوا په زوره د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه وکړه. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د کډوالو بیا شورا وایي چې د ملګرو ملتونو د منشی او د کډوالو منون کوی وادونو په نامه د څو لیکونو په استولو سره د کډوالو په وضعیت د غور غوښتنه کړې ده، خو دغه هلو زلو تر اوسه هیڅ ګټه نه ده درلودلې. تماده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي غږ ملونکي فریدون اسمبلی په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان په کله د خپلو تحقیقاتو نتایج امنیت شورا ته واسته ای. پاکستان وایي چې دغه فیصله یوازې د افغانستانی کډوالو لپاره نه ده، بلکې درس غیر قانوني کډوال چې د هر هیواد وی نور په دغه هیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په غزه کې د حماس د دافع هوا قماندان شهید شو. د سیونستي رژیم پوز ایدیا وکړه چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د دافع هوا ځواک قماندان د سیونستي رژیم د جنگي الوتکو په بیگانو پراخو بریدونو کې شهید شوی دی. د سکای نیوز د خبر لمخې د سیونستي رژیم پوز په لور تصویرونو په خبرولو سره مدعي شو چې د حماس د دافع هوا سیستم او درون بریدونو قماندان اسام ابو رکبه په غزه ترنګ د سیونست رژیم په بیگانه او سختو هوایی حملو کې شهید شوه دی. ویل کیږي چې شهید ابو رکبه په حماس کې د درون او پاراګلایډر عملیاتو د هوایی جاسوسي او دفاعي سیستم د برخه کماندان وو. ورستی خبر دا چې په غزه کې برید کې د سیونستانو په عملیاتو کې د 500 امریکایي ځواکونو د ګډون خبره کیږي. امنیتي سرچینو تسنیم ته ویلي چې تیره شپه په غزه د سیونستي رژیم په عملیاتو کې له 500 زیاتو امریکایي ځواکونو برخه اخستی ده. تسنیم لارپورت ساسم په غزه د سیونستي رژیم د تیرې شپې په عملیاتو کې اسرائیلو د رژیم او د امریکایي ځواکونو درې فرقه او څو لیواوي برخه اخستی وه. د ودې محل خبر تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له پریکړه لیک د حماس د مقاومتي غورځنګ هرکلی د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د حماس مقاومتي غورځنګ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د غزې په اړه د پریکړه لیک له تصویبېدو پرکلی سره اعلان وکړ شي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې او ورسره اړوند نړیوالو ارګانونو څخه غواړو چې دغه پریکړه لیک د عملي کېدو لپاره سملاسي اقدامات وکړي، څو غزې ته کوریډور خلاص شي او د فلسطینیانو ته د سونګو خوړو او درملو په شمول بشر دوستانه مرستې ورسیږي. په غزې کې په عامو فلسطینیانو د سیونست رژیم د هوایي بمباریو له پیلیدونه د درې اونیو په تیریدو سره د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د غزې په هکله غونډه وکړه. په دغه غونډه کې په اکثریت رایو سره په غزې د سیونست رژیم د یرغل په هکله د عربي هیوادونو له لوري وړاندې شوې پریکړه لیک تصویب شو. په دغه پریکړه لیک کې سیونست رژیم نه غوښتل شوي چې سملاسي دې په غزې کې عامې وژنې ته د پای ټکی کېږدي او د اوربند په منلو سره فلسطیني وګړو سره د بشر دوستانه مرستو په وړاندې خنډ نه وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې سیونست رژیم له تېرو درې اونیو راهیسې په غزې باندې اوبه، برېښنا، خواړه او درمل بند کړي او د روغتونونو په بمبارولو او د سیمې په بشپړه کلبندۍ سره یې غزې ته د هر ډول بشر دوستانه مرستو د رسیدو مخنیوی کړی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په خپله پریکړه لیک کې په سیمه کې د تاوتریخوالو زیاتوالي د مخنیوي او بېثباتۍ سره د مقابلې په ضرورت ټینګار کړی، مګر ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی اعلان وکړ چې له خپلو سیمو څخه د فلسطینیانو د ایستلو لپاره له هر ډول هلو ځلو پریکنده مخالفه ده. دغه پریکړه لیک د 160 مثبتو رایو، 14 مخالفو رایو او 15 سپینو رایو په نتیجه کې تصویب شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په داسې حال کې غونډه ترسره کړه چې د امنیت شورا په تیرو درې اونیو کې 4 ځله د غزې په هکله بیړنۍ غونډې کړي، خو د امریکا د مخالفتونو او ویټو له امله د پریکړه لیک په صادرولو بریالي شوي نه دي. په داسې حال کې چې په غزې کې د ښځو او ماشومانو په شمول هره ورځ له زرو زیات کسان د سیونستان له لوري په بررحمانه ډول وژلې کېږي، د دغو جنایتونو د بندولو په موخه د پریکړه لیک په صادرولو کې د امنیت شورا ناکامي د ملګرو ملتو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی دغه پریکړه لیک په تصویبولو سره وښودله چې د امنیت شورا په خلاف یو سیاسي نه بلکې یو حقوقي ارګان دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی اکثرو غړیو د سیاست پر ځای عدالت ته ترجیح ورکړل او په غزې کې د ماشومانو په وژلو کې له ونډه اخیستو بیا ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی را پریکړه لیک د حماس د غورځنګ هرکلی څو مهم ټکي لري. لومړۍ خبره دا چې د فلسطین مسله د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ لا ځان سره لري. د امریکا د فشارونو او سیونست رژیم د ګواښونو سره سره بیا هم د نړۍ اکثره هیوادونو فلسطین څخه په ملاتړ سره د سیونست رژیم د جنایتونو غندنه کړې ده. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
احمد سیما
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مهم مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه په خپل لومړي مخ د فلسطین په اړه د موضوعګانو ته ډیر انعکاس ورکړی دی. دغه ورځپاڼې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله لیکلی دي، د غزې د مظلوم او خلکو د نسل وژنې له اور امریکا او سیونستانو هم خوندي نه پاتې کیږي. ورځپاڼې لیکلی دي د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فلسطین په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې سیونستو جنگ واړو او واشی دوله جنایتکارو او د امریکای چارواکو ته په خطاب کې وویل، په سیمه کې موږ د جنگ د پراخېدو هرکلی نه کوو، خو که په غزه کې دغه نسل وژنه دوام ولري نو تاسو هم د دې اور له لمبو خوندي نه پاتې کیږئ. امیر عبداللهیان د فلسطین په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د اسرائیلو له غاصب رژیم څخه د امریکا او په ګوته شمیر اروپایي هیوادونو په ملاتړ په نیوکې سره وویل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سولې په تامینولو کې پاتې راغلی ده. ورځپاڼې بیا لیکلی دي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر همداراز ویلي دي، د نړیوالو قوانینو د عمومي اسمبلې د پریکړه لیکونو په اساس د فلسطین خلک له نیواک سره د مبارزې روا حق لري. هغه ویلي دي امنیت شورا لخوا د فلسطین د خلکو د برخلیک ټاکلو لپاره د هلو ځلو د ناکامۍ اصلي عامل امریکا ده. ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دي، دغه وحشي رژیم د جنسي تیری، د بشریت ضد جنایتونو او نسل وژنې په شمول ټول جنایتونه ترسره کوي او هیڅ قانون ته غاړه هم نه ږدي. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي، د تېرې شپې په وحشي ډوله جنایتونو او حملو کې د غزې تړانګې په شمال کې د سیونستانو له حملې سره سم د فلسطین د مخابراتو شرکت اعلان کړی چې له غزې تړانګې سره انټرنیټي او ټول ارتباطي خدمات په بشپړ توګه غوڅ شوي دي او سیونستانو د غزې له تړانګې سره نړۍ ته د نښلونې لارې بندې کړې دي. دا سیونست رژیم ماریو ورځپاڼې هم لیکلی دي چې دا سیونست رژیم جنگی بیړۍ په نهال کې په غزې بمباری پیل کړی دي. پر غزې د سیونست رژیم د پراخو بریدونو زیاتوالی دومره ډیر دی چې د دغه رژیم د پوځ ریډیو چینل بېساری ګڼلی دی. همداراز دغه ورځپاڼې لیکلی دي، د سیونست رژیم د وحشي ډوله بریدونو په ځواب کې د مقاومتي چولیز مبارزانو د نیواګرو سیمو ګڼې سیمې په توغندیو سره وشتې دي او دغه راز ویل کیږي چې د مقاومتي مبارزانو ډلو د وحشي سیونستي رژیم ځمکنۍ حمله هم ناکامه کړې ده. په دې اړه د بشري حقوقو د څار موسسې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د مخابراتو بندېدل ممکنه ده د ډلیزو ظلمونو پوښښ لپاره یو هڅوي. د بشري حقوقو د څارنې موسسې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د مخابراتي چینلونو پراخ بندیدل کېدای شي د ځمکې، هوا او سمندر له لارې د اسرائیلو د سختو بمباریو په ترڅ کې ډلهیز وژلې او ظلمونه په ظلمونو باندې برغولې کېږدي. دغه ادارې همداراز ویلي دي، دا ټول پټ او تیاره حالات ممکنه ده د ډلهیزو ظلمونو دغه تورتم جنایت پټ کړي او د بشري حقوقو د سرغړونو معافیت کې مرسته تر لاسه کړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده. کیهان هم د نورو ورځپانو په څیر خپلې تقریبا کابو مطالب د فلسطین د موضوع په اړه چاپ کړي. کیهان ورځپانه لیکي چې د اسلامي ایران او سیمې په شمول د نړۍ کابو ټولو هیوادونو کې د صهیونستانو د جنایتونو او د مظلوم فلسطین ولس په ملاتړ لاریونونه ترسره کیږي. له جملې څخه د اردن خلک په پلازمینه عمان کې د صهیونستانو د سفارت مخې ته په غزې د دغه جنایت د غندلو په موخه لاریونونه وکړل. د لبنان په المیا او میا کم کې هم قهرجن فلسطینیان د غزې د خلکو د وحشیانه وژنو د غندلو لپاره سړکونو ته راووتل او د مقاومت په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. همدارنګه له بلخوا ټوله لویدیځه غاړه په غزې تړانګې د صهیونیست رژیم د هر ډول حملو په غندلو او د مقاومت د ځواکونو په ملاتړ کې د لاریونونو ډګر ته راوتلي دي. په لویدیځه غاړه کې د رام الله په ښار کې هم فلسطینیان سړکونو ته راووتل او د ملت د قدس کنډک غواړي چې شعارونه ورکول. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ډله کې د غزې په اکله یو تر ټولو فعال کس د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان دی چې په غزې باندې د صهیونیست رژیم د بمباریو د بندولو لپاره په تیرو ورځو کې څلورو هیوادونو عراق، لبنان، سوریه او قطر ته سفرونه کړي. هغه له غزې نه د یادو هیوادونو د چارواکو د لا زیات ملاتړ د جلبولو په موخه سلامشورې کړي دي. هغه وروسته د ایران خارجه وزیر سعودي عربستان ته هم تللی چې په جده کې د اسلامي سازمان د همکاریو په فوق العاده غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه حسین امیر عبدالله یان ملګرو ملتونو سازمان ته هم تللی او د فلسطین له خلکو یې بشپړ ملاتړ کړی دی.
دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته. البته دغه ورځپاڼې موږ له انټرنیټه راخستې او تاسو سره مو هم شریکې کړې دي، خو باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې د لیکلي دي د افغانستان د کابل په دشت برچی سیمه کې په وروستیو کې چاودنه شوې چې له امله یوولس کسانو ته مرجوب لاوختې ده. د کابل امنی قومندانې ویندوی ویلی دی چې په دشت برچی سیمه کې په دغه چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. هغه دغه راز ویلی چې چاودنه په یو مارکیټ کې شوي او د چاودنې د څرنګوالي معلومولو په موخه یې سیمې ته د څېړنې ټیم استولی او پلټنې روانې دي. البته د خبر تر مخابره کې دا پورې د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼې لیکلي دي د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت مرکزي ویندوی ویلی دي چې د حکومت د مشرتابه د هدایت په اساس لا پاکستانه د ستنیدونکو کډوالو ستونزو باندې د غور په مخې سره یو کمیشن جوړ شوی دی. هغه ویلی دی دغه کمیشن مشري د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفي کوي. هغه ویلی دی چې دغه کمیشن به خپلو امکاناتو ته په پام سره د کډوالو تثبیتیده، تشخیص، منتقلولو او لومړنۍ او صحیح خدمات او موقت پندغالی تیار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډې کې د الاقصی جومات د طرحې د پرانیستلو پر مهال د حماس، غورځنګ او سیونیستي پوځیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې او د سیونیست رژیم په غزې ترانګې باندې حملې د بشریت ضد جنایت بللې دی. سراج الدین حقانی په دې اړه ویلي دي، موږ هغه څه چې په فلسطین کې شوي او پر مسلمانانو روان ظلمونه په کلکه غندو. موږ دا یو نه بخونکې جنایت ګڼو چې پکې پر مسلمانانو ظلم کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د سیونیستي رژیم د جنایتونو د ختمولو غوښتنه کړې او دغه راز یې ویلي دي، فلسطیني مبارزان باید د فلسطین په آزادولو کې بریالي شي او دا آزادي یقیني ده. هغه دغه راز ټینګار کړی دی چې د افغانستان د خلکو په شمول ټول اسلامي امت ځانونه د فلسطین د خلکو په غم کې شریک ګڼي او له هغوی سره خواخوږي او همدردی کوي.
قدرمن اوریدونکو، د هم د کابل شت سوب رسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي، سیمه ییز کړکیچونه او پر افغانستان سیوری. یو مقاله لیکلې ده چې موږ د دې مقالې څخه ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. شت سوب لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې له مخ پر زوړ حالت سره مخامخ دی. د هغه ستر کړکیچ له امله چې په دغه هیواد کې رامنځته شوی، اړتیا وه چې د دغه هیواد قضیه د نړۍ په یوې ګرمې قضیې بدل شي، ځکه چې میلیونونه وګړي یې بې ځایه شوي او راتلونکي افقونه د هغو لسګونو میلیونو خلکو پر مخ تړل شوي چې دننه ایثار پاتې دي. خو له هغې نېټې یو کال لا تیر شوی نه و چې د اوکراین جګړه پیل شوه او لویدیځو هیوادونو ته د کډوالۍ څپې ورماتې شوې او یوه پایله یې د افغانانو د کړاوونو څنډه ته پاتې کېدل وو. اوس له هغه ناورین سره چې په منځني ختیځ کې د فلسطین او اسرایلو ترمنځ د شخړې پر چورلیز رامنځته شوي، یو ځل بیا افغانستان او غمیزې هېرې شوي دي. د انسانانو ناخوالې څه ناڅه سره ورته دي. په هر ځای کې چې جګړه کېږي یا غمیزه رامنځته کېږي، درد او کړاو د ټولو وجدان لرونکو انسانانو لپاره د خواخوږۍ او خواشینۍ وړ دی. کله چې ماشومان ووژل شي، په بې دفاع خلکو بریدونه وشي، کورونه یې د خاوندانو پر سر ونړول شي او پر ټولنیز ژوند کې وحشت حاکم شي، هیڅ انسان نشي کولای په آرامه ترې شپه تیر کی او درد احساس نکړي. خو دا چې په هغه کې د انسانیت څه پاتې نه وي، له دې نظره ټول انسانان چې په هر مذهب، توکم، ژبې او سیمې پورې اړه لري، یو شان دي او یو یې ډېر مهم او بل یې کم اهمیت نه شي ګڼل کېدلی. خو د نړۍ سیاسي شرایط داسې نه دي او د رسنیو پام پېښېدونکو پېښو ته یو ډول نه وي. له دې پلوه اخلاقي او بشري حقونه لا هم په نړیواله کچه د بنسټیز کېدو لپاره اوږده لاره په مخ کې لري.
پاکستانو د بریتانیا غنو رسپانو هم لا پاکستان نه انګلستان ته د افغان کډوالو د لیکدولو د نوي پروسی او له اسلام آباد لندن ته په لوتکه کې د کډوالو د لومړی ډلې د منتقلولو په اړه مقاله خبره کړې ده. د افغانټیک سټانډرډ رسپانې په اساس بریتانیا ورسره دی چې له پاکستانه د افغانستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، چې پاکستان ویلي دی باید غیر قانوني افغانان د روان اکتوبر تر پایه د دغه هیواد له خاورې ووزي، کنی وبنیول شي او په زوره به وایستل شي. خو ډیری افغانان وایي چې پاکستاني پولیسو تر ټاکلي مودې مخکې د غیر قانوني او حتی سند لرونکو افغانانو نیونې هم پیل کړې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د پنجشنبې په ورځې د تورخم له لارې و اویا قانوني افغان کډوال هم افغانستان ته ستنه کړی دي. ورسره ته په تورخم کې سرچینو ویلي چې دغو کسانو چې د پنجاب صوبې پولیسو نیولی وو، په پاکستان کې اوسیدونکي قانوني سندونه هم درلودل. د انګلستان حکومت هغه افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له انګریز پوځیانو سره ملګرتیا کړې وه، بریتانیا ته د لیږلو ژمنه ورکړې وه. سره له دې چې بریتانیا زرګونه دغه ډول افغانان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیواد ته بیولي، خو لا هم سلګونه نور په پاکستان او ځینو نورو ځایونو کې د برتانیا ویزو ته پتم دي.
عزیزانو، دا هم د اماراتو نیشنل ورځپاڼې دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی د پاکستان له لوري د ډیر شمیر افغانانو ایستل تاریخي ناورین دی، لولو چې د پاکستان د لنډمهال حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه پورې به 1,000,000 بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي، خو عملاً دا کار تر ټاکل شوې مودې وړاندې پیل کړی دی او دا اعلان یې هم کړی چې د کډوالو د راټولولو لپاره به په ټولو ایالتونو کې مرکزونه جوړ کړي. ورسپانې په یو راپور کې بیا لیکي چې د لکونو افغانانو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې د عواملو له یادونې وروسته وایي چې په لنډ وخت کې د 1,500,000 افغانانو استول به په بیلابیلو برخو لکه د خوراکي موادو، کور او نورو ضروري شیانو د بیو د لوړېدو په خاطر پر افغانستان فشار د ناورین تر حده زیات کړي.
دوستانو، مدواتو تا دا کتنی وقت هم دوم رو نو دا تاسو هم اجازه خورد.
دا خدای پا امان. د رانا هیله. عزیزان از مر سلامونه او نیک پرزوینه با من ابدا پروگرام په دغه برخه کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د رڼا هیلې د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو پا تیره برخه که مو وویل چه و رشتنی منتظر لحرس مخی باید ده انتظار فلسفه او ده حضرت مهدی عجل الله و فرج و شریف ده بسار شخصیت الور مقام و پیجنی او لحق حضرت سره ده جور و عطیفی اڑی کو سر بیره باید حقا خپل ده جوان بلگه وگرزی بید. کله چه حضرت امام زمان عجل الله و فرج و شریف خپل بلگه و لارشود وگرزو و حڅه کو چې تر ممکنه هدا پوری په خپل باور اخلاق او چلند کې هغه حضرت سره ورتوالی ومندو. حضرت امام صادق علیه السلام د غیبت پر مهال د دین د ساتنې په کله داسې فرمایي: هر یو کس چې له حضرت مهدی عجل الله و فرج و شریف په اصحابو کې له شاملې دو څخه خوشاله کیږي نو باید منتظر ووسی او پرهیزګاری او شکر چار غوره کړي. نو هغه رشتنه منتظر دی. که داسې یو کس له ظهور نه مخکې مړ سي، متعال خدای هغه ته د ظهور د درکولو په شان اجر ورکوي. ایزانو البته دې ټکي ته باید پام وسي چې د نفس تزکیه او د ایمان ساتنه په داسې حالاتو کې چې د ټولنې زیاتې برخې باندې واکمنه فضا په فساد کې ډوبه سوې وي یو اسانه کار نه دی او د الهي هدف ته د رسیدو لپاره باید په زیار او حوصله سره له ایمان او پرهیزګارۍ څخه ساتنه وسي. په دغه کله په یوه روایت کې راغلی دی چې یوه ورځ د اسلام عظیم الشان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو په جمع کې د خپلو وړونو د لیدو هیله څرګنده کړه. د هغه حضرت صحابیانو ورته وویل: ولې موږ دې وړونه نه یو؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل: نه، تاسو زما صحابی است، لیکن زما ورونه هغه دی چې په آخر زمانه کې راځي. هغوی په نه لیدلی توګه په ما ایمان راوړي، د خپل باور او دین باندې قایم پاتې کیږي. دا دومره ستونزمنه ده ګواکې د شپې په تاریکه کې د زوزانو په بوټو لاس تېروي او یا په مټ کې سرې سکرې نیولي وي. هغوی د شپې په تورتم کې د ځلانده څراغونو په څیر دي. متعال خدای هغوی له دسیسو او بلواو څخه په امن کې ساتي. د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د غیر ارزښتناکې ویناوې له یوې خوا د غیبت پر مهال د ایمان د ساتنې سختۍ بیانوي او له بلې خوا د حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه شریف د منتظرانو د لوړ مقام ښودنه کوي. نو ځکه د اسلام قدرمن پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په آخر زمانه کې د ایمان ساتنه په لاس کې د اور د نیولو په شان بولي.
هر یو مسلمان باید د خپل دینی احکام، قوانینو، اخلاقو او اعتقادي اصولو په زمینه کې له اړینو معلوماتو څخه برخمن وي. په دې خاطر که څوک وغواړي د حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف د یارانو په ډله کې شمیر شي، نو په کار دی چې د دین په اصولو او د اسلام په بنسټیزو اعتقاداتو ځان پوه کړي. د اسلام له بنسټیزو اعتقاداتو او بنیادي اصولو نه بې خبري منتظر انسان د انحرافي افکارو په وړاندې له شک او تردید سره مخامخ کوي او ایمان یې ور کمزوري کوي. همدارنګه منتظر کس ځان موظف بولي چې د اسلامي چوکاټونو او معیارونو پر اساس خپل ژوند سنبال کړي او په احکامو باندې تر ممکنه حد پورې عمل وکړي. دې ته په کتو سره چې دا احکام او قوانین د متعال خدای له لورې قائم شوی دی، نو له هر ډول عیب او نقصان څخه پاک او هر هغه مسلمان چې عمل پرې وکړي له شک پرته په دنیا او آخرت کې نیکمرغه کیږي. د ژوندانه په مهدوي طریقه کې اخلاق و تلی زای لري. په دې اساس یو رښتینی منتظر د صداقت، مهرباني، بخښنې، زړورتیا، حوصله، امانت ساتنه، له مور و پلار سره احسان او له ظلم سره د مقابلې په څیر له ځانګړنو څخه برخمن دي او له دروغ، غیبت، تهمت، غصه، ظلم، غرور، بخل، دومخیتوب او نور اخلاقی رضایلو څخه کرکه کوي. بله مسله چې باید د حضرت امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف د غیبت پر مهال باید ورته توجه وشي، د ځان اصلاح او د نفس تهذیب دی. لکه څرنګه چې په حدیثونو کې راغلی، حضرت امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف هغه وخت ظهور کوي چې ځمکه له ظلم او فساد نه ډکه شوې وي. اوس هم په نړۍ کې دا ظلم، تبعیض او اخلاقي انحرافات او ټولنیزې ناخوالې څرګند شوې دي. په داشان حالاتو کې منتظر کس باید له خدای او د هغه له حجت یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف سره خپله اړیکه دومره پیاوړې کړي چې د چار چاپیر په فساد باندې ککړ نشي او د ګناهونو په وړاندې مقاومت وکړی شي.
د لوړو معنوي او روحاني مقاماتو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو مهمه لاره د پرهیزګارۍ غوره کول دی، چې د بقیة الله العظم اجل الله فرجه شریف د یارانو له مهمو ځانګړنو څخه دی. دغه سپېڅلی هدف ته د رسیدو تر ټولو غوره لاره په هغو کارونو عمل کول دی چې په اسلام کې فرض ګرځېدلی دي او له هغو کارونو ډډه کول دي چې په اسلام کې حرام بلل سوي دي. همدارنګه هغه عملونه چې د انسان د نفس د تسکیه او د باطن د صفاوالي لامل ګرځي کارنده بلل سوي دي. د قران لوست او باندې عمل، دعا کول او له خدای سره مناجات، المنز، روژه، حج او اعتکاف ته پاملرنه د منتظرانو د روحي او معنوي چمتووالي لپاره له نورو مهمو عواملو څخه بلل کیږي. په دې زمینه کې یوه تر ټولو مهمه خبره هم د عالمانو او په تیره بیا د حضرت امام زمان اجل الله فرجه شریف د عامو نائبینو په لارښوونو باندې عمل کول دی، چې امام زمان اجل الله فرجه شریف یې سپارښتنه کړې او د هغوی صفات یې له نفساني خواهشاتو سره مخالفت او د خدای د دین ساتنه بللې ده. داسې پاک ضمیر عالمان کولی سي د الهي احکامو د بیانولو تر څنګ په الهی هدایت او د دینی معرفو په ښودلو سره د کمال او د اصلاح په لاره کې خلکو سره مرسته وکړي. د دینی عالمانو مقام دومره زیات دی چې د اسلام عظیم الشان پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم هغوی د بنی اسرائیلو له انبیاو سره پرتله کړی دی. د اسلام بصیرتمن او هوښیار عالمان د خپلو رغوونکو لارښوونو له لارې منتظران ته د نړۍ او د ټولنې حالات بیانوي، څو خلک په بصیرت سره له حضرت مهدی جل الله فرجه شریف څخه پیروي ته دوام ورکړي. بصیرت د چارو د سمو درکولو په معنا او په بحراني حالاتو او بلواو کې له باطل څخه د حق د پیژندنې وړتیا ده. په دې خاطر یو حقیقي منتظر ته پکار دی چې د غیبت پر مهال چې فتنې او شبهات زیاتېږي وکولای سي د حق لاره وپیژني او حق ورڅخه ورک نسي، او دا یوازې په دینی او سیاسي بصیرت سره ممکنه ده. له دې مرحلې څخه وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوبت رسیږي، یعنی حق ته د خلکو بلنه ورکول او له منکراتو یې منع کول. د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف منتظران همدارنګه وظیفه لري چې تر ممکنه حده پورې د ظالمانو او ګناګارانو په ضد مبارزه وکړي او په دې حق له وضاحت وکړي.
قدرمن اوریدونکو، د دغه خبرونې په پای کې د افتتاح په دعا کې چې د رمضان په مبارکه میاشت کې ویل کیږي، له متعال خدای نه د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف د عدل حکومت د قائمېدو د ژمنې د پوره کېدو غوښتنه کیږي. اللهم إنا نرغب إليك في دولة الكريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. خدايا پا زوق سرا لطانا دا حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف دا گران قدر حکومت غوښتون کیو چو اسلام او پیروان ته عزت وبخشه او د هغه په ذریعه سره نفاق او د هغه لارویان ذلیل وګرځوي. په هغه حکومت کې موږ له هغو کسانو وګرځاوه چې خلک ستا طاعت ته وربولي او ستا په لورې د هدایت لپاره د هغوی مشري په غاړه لري او د هغه حکومت په برکت سره د دنیا او آخرت کرامت زموږ روزی وګرځوه. خدایا مرسته مو وکړه چې د حق په حق اندازه چې دی را باندې پیژندلې دی عمل وکړو او د حق په حق څه چې په پیژندلو کې مو لټي کړې ده معرفت را په برخه کړي.
تاته منو اوریدونکو، د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.